د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو ښه ورځ مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دولسته خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نن سه‌شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د سرطان اتمه ده چې د 2009 میلادي کال د جون له 1 مینټې سره برابر ده. په سر کې د مهمو خبرونو او مطالبو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د کندهار د پرونی خونړی پیښې چې په ترڅ کې د کندهار د امنیت قومندان او لږ تر لږه څلور نور پولیسو وژل شول، د امریکایي ځواکونو افغان ساتونکي مسؤول وبلل. د کندهار والی وویل چې د پیښې په تړاو یو څلوېښت افغان ساتونکي تر نیول کېدو وروسته کابل ته واستول. په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټینلي مکریستل وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ډېر سخت دی، خو د دې وضعیت د ښه کېدو لپاره موږ کافي امکانات لرو او زه ډاډه یم چې په دې وضعیت کې به بدلون راشي. د روسیې چارواکو ویلي چې امریکا او روسیه به ډېر ژر په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ملاتړ لپاره د روسیې له لارې د وسایلو د انتقال په هکله یوه موافقه لاسلیک کړي. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې څلور بهرني سرتیر پرون د یو ماین په چاودنه کې ووژل شول. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د کورنیو او نړیوالو مؤسسو مسؤلین وایي چې په هیواد کې د ناامنۍ او زیاتوالي د ماین پاکۍ هڅې له خنډ سره مخامخ کړي او ګمان نه کوي چې تر 2014 کال پورې به ټاکلي هدف ته ورسیږي. راپور نوای چې شورای نگهبان له خوا د جمهوریت ریاست د لانجمنو انتخاباتو د نتیجې له تایید وروسته په تهران کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. د ورځ د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ولسمشر حامد کرزی د کندهار د پرونی خونړی پیښې چې په ترڅ کې د کندهار د امنیت قومندان او لږ تر لږه څلور نور پولیسو وژل شول، د امریکایي ځواکونو افغان ساتونکي مسؤول وبلل. چارواکو وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې دغه ساتونکي په کندهار ښار کې د مرافع څارنوالۍ ودانۍ ته ننوتل، څو یو بندي په زور خلاص او له ځان سره یې بوزي، او کله چې دغه ځواکونه د څارنوالۍ له دفتره په ووتل، په دې وخت کې د دوی او پولیسو ترمنځ ډزې پیل شوې. د ډزو په تبادله کې د کندهار د امنیت قومندان مل پاسوال مطیع الله قاطی او له جنایي پیښو سره د مبارزې مدیر او لږ تر لږه درې نور پولیسو وژل شول او شپږ پولیس جوبل شول. له ارګ څخه په یو خبر شوی اعلان کې کرزی له ائتلافي ځواکونو وغوښتل چې د پی کې عاملان د کندهار امنیتي مسؤلینو ته وسپاري. د کرزی له دې غوښتنې وروسته د کندهار والی توریالی ویسا پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې د بهرنیو ځواکونو هغه یو څلوېښت افغان ساتونکي چې په کندهار کې په دې خونړۍ حمله کې لاس درلود تر نیول کېدو وروسته کابل ته واستول.
یو څلوېښت تنه چې د دې موضوع کې اشتراک کړی و، دا اوس د کندهار ولایت و امنیتي ارګان ته تسلیم شول او دوی اوس د کابل ته د تګ په حال کې. دوی به اوس په میدان کې و، په تیاره کې به سره کوچنی و، د کابل خوا ته به ځي او تحقیق پروسه خپله د افغانستان د نظامي ارګانو د خوا څخه، د نظامي څارنوالیو د خوا څخه به دا دوسیه ډېر ژر نتیجې ته ورسیږي او نتیجې به یې د قانوني مقرراتو سره سم عملي شي.
کرزی دا برید په کلکه غندلی او د کورنیو دفاع وزیرانو لوی څارنوال او د ملي امنیت رئیس ته دنده سپارلې چې د پیښې د زیاتو جزئیاتو په اړه څېړنه وکړي. د افغانستان ولسمشر دا پیښه حکومت جوړونې ته جدي ګزار بللی او له ائتلافي ځواکونو یې غوښتي دي چې د داسې کارونو مخه ونیسي چې په افغانستان کې د نظام د کمزورتیا سبب کېږي. د امریکایي ځواکونو ویان براین نارینو وویل د امریکایي خاصو ځواکونو په ګډون د دوی هیڅ یو جزوتان په دې پیښه کې ښکېل نه دي. په کندهار کې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې په جنوب کې د ناتو د ځواکونو قمندان په وروستیو کې وویل چې سیمې ته د امریکایي په زرګونو نوي محاربوي سرتیرو په ورتګ سره به ډېر ژر په کندهار او هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټینلي مکریستل وایي د افغانستان د خلکو امنیت د کار په لومړیتوبونو کې دی او په دې هیواد کې په پوځي ستراتیژۍ کې د دې لپاره بدلون راولي څو ملکي خلکو ته د تلفاتو مخنیوی وکړي او د افغانانو ملاتړ ترلاسه کړي. مکریستل له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل که څه هم د افغانستان اوسنی وضعیت ډېر سخت دی، خو د دې وضعیت د ښه کېدو لپاره موږ کافي امکانات لرو او زه ډاډه یم چې په دې وضعیت کې به بدلون راشي، خو څه وخته اړتیا ده. د ښاغلي کریستل له ازادي راډیو سره د ښاغلي کریستل د دې ځانګړې مرکې مهمې برخې به له فرشته جلال زیست خواورو.
په افغانستان کې د ناتو او د امریکا د متحدو ایالاتو د قواو عمومي قومندان وایي وسلوال طالبان د ولس ملاتړ نه لري او د افغانستان د حکومتي قواو او د نړیوالو ځواکونو ترمنځ همکاري د دغه تهدید د له منځه وړلو لپاره کلیدي اقدام دی. په افغانستان کې د بهرنیو قواو ګډ قومندان له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې وسوالو طالبانو په افغانستان کې وضعیت حساس کړی، خو ډاډه دی چې وضعیت د شکېدو په خوا روان دی.
It's typically just not enough security
forces. اصلن په دغه سیمه کې د کافي امنیتي ځواکونو نه موجودیت یو عمل دی، ځکه ما دا ولیدل چې د طالبانو پاتون یو ولسی پاتون نه دی، دا هغه سند دی چې خلک ملاتړ غواړي. ماته معلومه سو په هغه سیمه کې چې حکومت نسی کولی کافي پاوز او پولیس واستوي، دغه سیمه ته طالبان ورزي او اډی پکې جوړوي. په ځینو ځایونو کې زنونه نسبتا مستحکم کړي دي. په ډیر مواردو کې خلک ګډستل کیږي چې د هغوی ملاتړ وکړي. نو زه فکر کوم چې دا موږ ته زیات توان راکوي چې افغانانو ته دغه امنیت ټینګ کړو او بیا یې حکومت ته پرېږدو چې اداره یې کړي.
په افغانستان کې د ناټو او ایتلاف د قواوو ګډ قومندان جنرال ستنلی مکریسل وایي افغانستان ته تر راتګ وروسته د دغه هیواد بېلابېلو سیمو ته د وضعیت ته بررسۍ لپاره ولاړ. په ځینې ځایونو کې ستونزې وې، خو په عمومي توګه حالات تر هغه ښه ورته څرګند شول چې مخکې له مخکې خبر ورته رسېدلی و. په افغانستان کې د امریکایي قواوو او د ناټو قومندان وایي هلمند او کندهار کې وضعیت سیمې ته د تازه امریکایي عسکرو له رسېدو سره د ښه کېدو په حال کې دی. د وسوالو طالبانو په ضد عملیات روان دي او د ځینې سیمو د بیا نیولو هڅې کېږي. جنرال ستنلی مکریسل ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او د افغانانو د ملاتړ د خپلولو لپاره له خپلو قواوو سره کار کوي، په خپلو عملیاتي پروګرامونو کې بدلون راولي او بڼه یې بدلوي. دوی زیاتوي په افغانستان کې د خلکو امنیت او مسؤلیت او د خلکو ملاتړ د دوی لپاره لومړیتوب لري.
دا ډیره مهمه ده. په افغانستان کې روان جنگ د افغانانو لپاره دی، د هغوی پر ضد نه، دا د افغانانو پر خلاف نه، بلکې د دوی د خوندیتوب لپاره دی. دا ډیره مهمه ده چې موږ په کوم ډول عمل کوو. اکثرا تاسو ګورئ چې طالبان ودانۍ او د هستوګنې سیمې د یو انساني ډال په توګه کاروي او غواړي چې موږ عامو خلکو ته مرګ ژوبله واړوو. او که تاسو تیر وخت ته وګورئ، موږ دا کار کړی دی. موږ د دې لپاره خواشین یو او هڅه کوو چې په راتلونکي کې د هغې مخنیوی وکړو.
جنرال ستنلی مکریسل په دې وروستیو کې د جنرال ډیوډ مکنن پر ځای په افغانستان کې د ناټو او ایتلافي قواوو عمومي قومندان ټاکل شوی. دوی په عراق کې هم د امریکا د متحدو ایالاتو په مشرۍ د نړیوالو قواوو قومندان وو. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي چې جنرال مکریسل د عراق له تجربې څخه په افغانستان کې د وضعیت د ښه کولو لپاره نوې لارې چارې غوره کولای شي.
افغانستان کې د امریکایي او د ناټو د ځواکونو نوی قومندان له ازادي رادیو سره په خبرو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په لارو چارو، رواني امنیتي وضعي او د انتخاباتو د امنیت په اړه په خپلو پروګرامونو رڼا اچولې.
This fight is for the Afghan people. It's not with the Afghan people. It's to protect the Afghan people.
La General McChrystal sara da zangade marake lumrai barkha da session reports da azadi radio la sapona khparegi.
په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو له عمومي قومندان جنرال مکریسل سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکز موږ د لسو بجو په خپرونه کې اوریدلی شئ. افغانستان ته د امریکایي 21,000 استول کېدونکو سرتیرو ډیره برخه د افغانستان جنوب ته رسیدلې او د هلمند په ولایت کې ډیره دي. خو د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ د مارجې یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې بهرني ځواکونه د شپې لخوا په کورونو باندې حملې کوي او که د حملې باندې نشي دوی به په راتلونکو انتخاباتو کې برخه وانخلي. د مارجې نږدې شپېته تنه سپینګیري او مشران پرون په لشکرګاه کې د ژورنالیستانو د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه راټول شوي وو. دوی وایي د هلمند له والي سره یې هم په دې هکله خبرې کړي او هغه هم ورته ډاډ ورکړ چې دا حملې به بندوي، خو دوی وایي د والي په ژمنې زیات باور نشي کولای. له بلې خوا سیمې ته د ورغلو امریکایي پلي سمندري ځواکونو یوه قومندان چې د عراق له جګړو څخه تجربه لري وایي موږ به دلته د حملو پر ځای ډېره هڅه وکړو چې د خلکو زړونه خپل کړو. د امریکایي پلي ځواکونو د پلي سمندري ځواکونو د دې قومندان د څرګندونو په اړه تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د امریکا د سمندري ځواکونو زرګونه سرتیري په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې ځای پر ځای شوي دي. د ځواکونو د هلمند او شاوخوا سیمو د امنیت د ټینګښت په هدف د پراخو عملیاتو لپاره خپل چمتووالی هم اعلان کړی دی. د دغو سرتیرو په ډله کې 21 لبنانی اصله امریکایي محمود اواده هم شامل دی چې له عراق څخه افغانستان ته راغلی دی. اواده رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ په عراق کې په خاص توګه د دغه هیواد په انبار ولایت کې زیات وخت تیر کړ او دغلته مو له خپلو غلطیو څخه زیات څه یاد کړي دي. دغه لبناني اصل امریکایي سرتیري ویلي موږ اوس په دې پوه شو یو چې د دروازو په ماتولو د خلکو په کورونو باندې په ننوتلو کې ګټه نشته. محمود اواده رویټرز اژانس ته ویلي هغه څه چې موږ سره په عراق کې مرسته وکړه دا و چې موږ د خلکو د اعتماد ترلاسه کولو لپاره کار وکړ او د سیمې له خلکو سره مو نږدېوالی او دوستي ټینګه کړه. نوموړي چې په عراق کې د امنیتي ځواکونو په روزنه کې هم مرسته کړې وایي باید موږ له خلکو سره له نږدې کښېنو. له هغوی سره خبرې وکړو، یو پیاله ښې چای ورسره وڅکو او د هغوی د کورنۍ احوال ترې وپوښتو. په هلمند ولایت کې ځای پر ځای شو امریکایي سرتېرو ته لارښوونه شوې ده چې هغه تکتیکونه او تګلاره غوره کړي چې د عراق په المبار ولایت کې د القاعده شبکې د ځپلو او د سیمې د خلکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره غوره کړې وه. هلمند ته شاوخوا ته نیم زره نوي امریکایي سرتېري رسېدلي دي چې دا افغانستان ته د امریکا د اضافي ځواکونو د استولو په لړ کې د سرتېرو تر ټولو لویه ځای پر ځای کېدنه ده. په هلمند ولایت کې یو بل امریکایي سرتېری چې له عراق نه تازه دلته رسېدلی دی، رویټرز خبري آژانس ته ویلي، کله چې تاسو د سیمې خلکو سره په احترام وغږیږئ او یو څه وخت ورسره تیر کړئ، نو اړیکې مو ورسره دوستانه بڼه اخلي. د شفر په وینا په داسې حال کې بیا د سیمې خلک مرستې ته رامخته کیږي او د وسلوالو پر ضد د معلوماتو په برابرولو کې هم همکاري کوي. په هلمند کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې تر څنګ یو بل ستونزه چې افغان دولت او نړیوال ځواکونه ورسره مخامخ دي، د نشه یي موادو تولید او د کوکنارو کروندې دي. رویټرز خبری آژانس د امریکایي سرتېرو په حواله وایي، نشه یي مواد د مخالفانو د تمویل اساسي سرچینه ده او باید چې پر ضد یې مبارزه وشي. خو کله چې په هلمند ولایت کې د غنوي امریکایي سرتېری له خپل یوې اډې څخه بل مرکز ته پیاده روان وي، نو د کوکنارو وچ شوي بوټي تر پښو لاندې کیږي او وایي چې د مخدره موادو پر ضد جګړه ورته په اوسنیو حالاتو کې لومړیتوب نه لري.
د روسیې رسنیو د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې امریکا او روسیه به ډېر ژر په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ملاتړ لپاره د روسیې له لارې د وسایلو د انتقال په هکله یوه موافقه لاسلیک کړي. روسیې رسنیو د ډیپلوماتانو په حواله وویل چې دا تړون به موسکو ته د امریکا د ولسمشر اوباما د سفر په ترڅ کې لاسلیک شي. د موضوع نور تفصیل عصمت سروان وړاندې کوي.
د روسیې او امریکا له دې نوي تړون سره سم به چې راتلونکې اونۍ مسکو ته د باراک اوباما له سفر سره په یو اخلاص لیکيږي، هر ورځ به په لسګونو امریکایي الوتکې د روسیې په فضا کې تیریږي او افغانستان ته به پوځي وسایل انتقالوي. روسیه حاضر ده په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته یوازې د غیر نظامي وسایلو د ترانزیت اجازه ورکوي. تر دې مخکې به روسي چارواکي په افغانستان کې د ناټو له میشتو ځواکونو سره د روسیې له لارې د پوځي وسایلو په شمول د نورو ترانزیتي همکاریو لپاره د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړی وو. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګروشکو روسي خبری رسنیو ته وویل چې روسیه حاضر ده له جرمنی او فرانسې سره د وسلو د ترانزیت تړون لري او په وروستیو کې له اسپانیا سره هم یو سند لاسلیک کړی دی. هغه دغه راز وویل چې هیواد یې اوس په دې برخه کې د ایټالیا پر غوښتنې غور کوي. د روسیې د بندنیو چارو مرستیال وزیر هم دا راز وویل چې هیواد یې د ناټو تړون له هغو نورو هیوادونو سره هم ګډ کار کوي چې په افغانستان کې په نړیوالو سوله ساتو ځواکونو کې زیات سرتېري لري. الکساندر ګروشکو دا خبرې وروسته لدی وکړي چې د یونان په کروفو ټاپو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د موسسې نارسمي غونډه پای ته ورسېده. روسیې د روان لمریز کال په پیل کې د لومړي ځل لپاره امریکا ته اجازه ورکړه چې له خاورې څخه غیر پوځي وسایل تیر او افغانستان ته ولېږدول شي. د هیواد په اپریل کې وویل چې په افغانستان کې له امریکا سره نورو همکاریو ته هم چمتو دی او متحده ایالاتونه کولی شي چې حتی پوځي وسایل هم د روسیې د خاورې له لارې افغانستان ته انتقال کړي. په ناټو کې د روسیې سفیر د امریکا او روسیې ترمنځ د نوي تړون په باره کې وویل چې په دې باب به وروسته له دې خبرې وکړي چې ولسمشر باراک اوباما مسکو ته سفر وکړي.
ازادي راډیو د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د خپلو ځانګړو مرکو په لړ کې دا تلې د محمد سرور احمد زی کوربه دی. له نوموړي سره دا مرکه د سې شنبې په ورځ له غرمې مخکې په 10:00 او 20:00 او له ماسپښین وروسته په 2:00 او 20:00 خپرېږي.
د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې څلور بهرني سرتېري پرون د یو ماین په 14 کې ووژل شول. د میدان وردګو د ولایت ویاند شهید الله شهید وویل دغه سرتېري هغه مهال ووژل شول چې د جلریز په ولسوالۍ کې پر موټر یو ښخ شوی ماین وچاودېد. ښاغلي شهید وویل چې په دې پیښه کې د دې ځواکونو یو موټر ویجاړ شو. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دې پیښې د مسؤلیت د اخیستو تر څنګ ویلي چې بهرنیو ځواکونو ته په دې پیښه کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده، خو د ناتو او د امریکایي ځواکونو چارواکو تر اوسه دا پیښه نه ده تایید کړې او نه هم د څلورو سرتېرو مړینې په اړه څه ویلي دي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د کورنیو او نړیوالو مؤسسو مسؤلینو ویلي چې په تیرو دو لسیزو کې د افغانستان د خاورې دوه درېیمه برخه له ماینونو او نورو چاودیدونکو وسیلو څخه پاکه کړې او هیله څرګنده کړې چې تر 2013 کال پورې به درېیمه برخه خاوره هم له ماینونو څخه پاکه کړي. خو د ماین پاکۍ متخصصینو په وروستیو کې په دې هکله شک څرګند کړی. دوی وایي په هیواد کې د ناامنیو زیاتوالي د ماین پاکۍ هڅې له خنډ سره مخامخ کړي او ګمان نه کوي چې تر 2013 کال پورې دې ټاکلي هدف ته ورسیږي. د ایس آی یو له مخې د میاشتې تر 500 پورې سرتیري او ملکي کسان د ماینونو او د نورو وسیلو د چاودنو په پیښو کې وژل کېږي. ملګرو ملتونو ویلي چې د ماین پاکۍ د پروګرامونو د عملي کېدو لپاره د راتلونکو 50 کلونو لپاره 500 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري او سږ کال یې د اړتیا وړ 180 میلیونو بودیجې په 70 پیسې ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د هڅو په وړاندې د موجودو خنډونو په اړه د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې رئیس کفایت الله ابلاغ له ازادي راډیو سره په مرکه کې یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل یې د فرح هیواد په مطلب کې اورو.
په افغانستان کې د ماین پاکۍ د موسسې رئیس ښاغلی کفایت الله وایي د شخصو ماینونو نقشې نه دي معلومې چې چیرې ښخ دي. له همدې امله ډېر وخت غواړي چې ټول افغانستان له ماینونو پاک سي. دی وایي
دا ډېر وخت نیسي چې دا افغانستان کاملا د ماینونو نه پاک شي. خلکو ته اطمینان ورکړو چې افغانستان ټول سانتیمتر په سانتیمتر پاک شوی دی.
شغلی کفایت الله زیاتوي له دوی سره مالی امکانات هم ډیر لږ دي. که د دوی سره د دې کار لپاره کافي بودیجه وي نو ګڼ کسان به استخدام کړي او د ماینونو د شنډولو کارونه به په درست افغانستان کې پیل سي او ژر به پر مخ لاړ سي. شغلی ابلاغ وایي تر اوسه د ماین پاکۍ موسسې د 300 میلیونو مربع څخه زیات ځمکه له ماینونو پاکه کړې ده او د ټي ټي سي یا د ماین پاکولو موسسه د خپل کار له پایله د 3 میلیونو څخه زیات ناچاودلي مواد لکه د ټانکونو ضد، پرسونل ضد او نور چاودیدونکي مواد خنثی کړي دي. دی وایي چې بیا هم د دې موسسې کارونه د پخوا په پرتله په ښه توګه پرمخ ځي. په داسې حال کې چې څو کاله وړاندې هره ورځ د ماین په چاودنه کې ګڼ شمېر کسان قرباني کېدل. شغلې کفایت الله زیاتوي
الله تعالی تر دولس واقع د ورځې په افغانستان کې کېده اوس یو یا دوه واقع ته رسېدلی دی.
د ماین پاکۍ د موسسې رئیس کفایت الله ابلاغ وایي یوازې روسانو نه بلکې په خپل افغانانو هم د تنظیمي جګړو پر وخت ماینونه شخ کړي دي.
دا د روسانو لخوا، د اردو لخوا او د مجاهدینو ځینې تنظیمونو لخوا هم شخ شوي دي. خو د تنظیمونو لخوا زیاد تر زیاده دغه هغه ماینونه شخ شوي دي چې ایتالوي ماین دی او هغه T-6 په نامه یادیږي، ډېر سخت دی چې هغه کشف شي.
شغلې ابلاغ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ماین چاودنې قربانیانو ته په دغه هیواد کې څه اسانتیاوې برابرې سوي دي وایي
متاسفانه تر اوسه پورې داسې همه جانبه او وسیع البنیاد کوم پروګرام جوړ شوی نه دی چې وکولی شي ټول قربانیان د ماین سره مرسته وکولی شي. یوازنی شی چې دی مونږ کوم کسان چې د جریان په جریان د ماین پاکۍ کې مونږ سره شهیدان کېږي یا ټپي کېږي، الحمدلله مونږ هغه کسان ټول بیمه کړي دي او هغو ته د کمپنۍ د بیمې لخوا څه مرسته کېږي چې هغه اعظمي $40,000 دی، یعنی تقریبا یو میلیون افغانۍ کېږي چې دا هغه کسان چې شهیدان کېږي د هغه فامیلیانو لپاره ورکول کېږي.
د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې رئیس کفایت الله ابلاغ چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په وړاندې د ستونزو په اړه معلومات راکول. د ماین پاکۍ د کورنیو نړیوالو مؤسسو مسؤلینو ویلي چې په هیواد کې د ناامنیو زیاتوالي د ماین پاکۍ هڅې له خنډ سره مخامخ کړي او ګمان نه کوي چې تر 2013 کال پورې د ټاکلي هدف ته ورسیږي.
د سې شنبې په ورځ مو د ولسمشرۍ څلور کاندیدان، هر یو ډاکټر اشرف غنی احمد زی، معتصم بالله مذهبي، ډاکټر غلام فاروق نجرابي او عبدالحسیب آریان میلمانه دي. تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ را ووهئ او په مستقیم ډول له دغو کاندیدانو پوښتنې وکړئ. وخت په یاد لري، سې شنبه د چنګاښ یا سرطان نهمه نیټه د ماپښین له دریو د مازیګر تر 15 بجو پورې.
مخله دې چې سمې زونه لريوال موضوعاتو ته مخکړو. د افغانستان د بیا رغونې په اړه یو راپور راخلو. د هرات ولایت چارواکي وایي چې د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې په دې ولایت کې د څه باندې 500 میلیونو ډالرو په ارزښت بیلابیل پروژې بشپړې کړي یا کار پیل کړی. د هرات ولی ویان په دې اړه پرون په یوې خبري کنفرانس کې یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل زموږ سمې خبريال په راپور کې راوړوي.
د هرات والی وای نقیب الله اروین د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د تېرې یوې میاشتې په اوږدو کې لسګونه بېلابېلې عامل منفعه پروژې د نړیوالې ټولنې په 50 میلیونه ډالرو لګښت هرات ولایت کې بشپړې او یا هم پیل کړې.
در یک ماه گذشته بیش از 50 میلیون دلار
د تېرې یوې میاشتې په اوږدو کې د 50 میلیونه ډالرو په لګښت د بیا رغونې په لړ کې سرمایه ګذاری سره پروژې پیل او یا هم تکمیل شوي دي. اروین د دغو پروژو له منځه د بېلګې په ډول د ګمرک د تاسیساتو د پروژې د تکمیل وویل چې د امریکا متحده ایالاتو او جرمني هیواد په 40 میلیونه امریکایي ډالره د 2 کاله په موده کې بشپړه شوه. کلتوري برخه کې د هرات د ارګ ودانۍ ګورشاد د مقبرې او د خواجه عبدالله انصاري مقبرې سره د لرغوني نمکدان د رغونې وویل چې د دغو لګښت هم تر 1 میلیون امریکایي ډالره هغه وایي زیات شوی ده او د جرمني او امریکا هیوادونو له خوا یې لګښت ورکړ شو. په ښار او ولسوالیو کې د زرګونه کورنیو لپاره د اوبو برېښنا سیستم رغول او مکتبونو د جوړښت یا د بنسټ د ډبرې د کېښودو هم وویل چې په هرات کې میشت د ایټالیا ولایتي بیا رغونې ټیم او نورو ګڼه مرستندویو نړیواله موسسو له خوا یې لګښت ورکړل شوی دی. د 120 میلیونه ډالره د سوداګرۍ برخه کې د سوداګرو لخوا صنعتي ښارګوټي کې هم د کار د پیل وویل چې یوه بېلګې د 50 میلیونه ډالرو په لګښت د وسپنې د ویلې کولو کمپنۍ چې د ایټالیا سوداګرو د رسمي تړون له مخې افغان سوداګرو سره روانه میاشت کې کار په پیل کړ او سلګونه کسانو ته د کار زمینه پکې هغه وایي برابره شوه. په هرات ولایت کې وسله والو طالبانو د حکومت تر راپرځېدو وروسته په وکلونو کې د ښوونې او روزنې وزارت د عامې روغتیا او ملي پیوستون او نورو لارو څخه مامورینو وایي 15 ولسوالیو مرکز کې ډیری پروژې پیل شوې مګر د ځینو پروژو له جوړښت او موادو کیفیت څخه شکایتونه هم شته چې د هرات د والي ویاند د غیستون د پتاید سره وویل تر دې وروسته د پروژو له پیل د مسلکي مامورینو لخوا څارنه کیږي.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو څخه اورئ او اوس هم مخکې له دې چې سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو یو ځل بیا د دې خپرونې د مهمو خبرونو او مطالبو یادونه کوو. افغان ولسمشر حامد کرزی د کندهار د پرونی خونړی پیښې چې په ترڅ کې د کندهار د امنیت قومندان او لکته لګت څلور نور پولیسو وژل شول. د امریکایي ځواکونو افغان ساتونکو مسؤول وبلل. د کندهار والی وویل چې د دې پیښې په تړاو یو څلوېښت افغان ساتونکو تر نیول کېدو وروسته کابل ته واستول. په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریستل وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ډېر سخت دی خو د دې وضعیت د ښه کېدو لپاره هم کافي امکانات په هیواد کې موجود دي او ډاډه دی چې په دې وضعیت کې به بدلون راشي خو څه وخت ته اړتیا ده. د روسیې چارواکو ویلي چې امریکا او روسیه به ډېر ژر په افغانستان کې د نړۍ والو ځواکونو د ملاتړ لپاره د روسیې له لارې د وسایلو د انتقال په هکله یوه موافقه لاسلیک کړي. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې څلور بهرني سرتیري پرون د یو ماین په چاودنه کې ووژل شول. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د کورنیو نړیوالو مؤسسو مسؤلین وایي چې په هیواد کې د ناامنیو زیاتوالي د ماین پاکۍ هڅې له خنډ سره مخامخ کړي او ګمان نه کوي چې تر 2013 کال پورې دې ټاکلي هدف ته ورسیږي. راپورونه وایي چې د شورای نگهبان لخوا د جمهوري ریاست د ایران د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو د نتیجې له تایید وروسته په تهران کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. په عراق کې له لویو ښارونو څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پروسه له مهالویش سره سم نن بشپړیږي. د هندوراس له واکه لرې کړی شوي جمهور رئیس مانویل زلاویا وایي چې د پنجشنبې په ورځ بېرته خپل هیواد ته ستنیږي. راپورونه وایي چې د شورای نگهبان لخوا د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو د نتیجې له تایید وروسته په تهران کې امنیتي تدابیر ټینګ شوي دي. د ایران دولتي خبري رسنیو پرون وویل چې شورای نگهبان تایید کړ چې د جون د 12 نیټې د لانجمنو انتخاباتو ګټونکی ولسمشر محمود احمد نژاد دی. پرون د ورځې په سر کې د فارس خبري اژانس وویل چې د دې انتخاباتو نتیجه هماغه ده چې د انتخاباتو له ترسره کېدو یوه ورځ وروسته اعلان شوې وه. په همدې حال کې د عیني شاهدانو په حواله راپورونه وایي چې د انتخاباتو د نتیجې د رسمي اعلانولو د مخه د تهران په میدانونو کې د پولیسو شمېر زیات شوی دی. شورای نگهبان چې 12 غړي لري دنده لرله چې د دې انتخاباتو په سلو کې 10 رایې له سره وشمېري خو مخالفینو چې په انتخاباتو کې د پراخې بې نظمۍ او لاسوهنې ادعاوې کړي دي غوښتنه کړې ده چې انتخابات یې له سره ترسره شي. په پاکستان کې د کډوالو نړیواله اداره یا UNHCR وایي یو وار بیا د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ وځنډوله. د کډوالو ادارې ویلي دا لړۍ د بیرته ستنېدنې په مرکز کې د یو لړ ستونزو له کبله د جولای تر 12 نیټې ځنډولې ده. تفصیل له پاکستان زموږ د خبریال په راپور کې.
د پاکستان د خاورې نه د تورخم د لارې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو پروسه چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د ځنډ سره مخ ده بیا هم پیل شوې نه ده. تازه راپورونه وایي د کډوالو نړیوالې ادارې یا UNHCR پریکړه کړې ده چې د جولای تر 12 نیټې پورې به د دوی مرکزونه بیا هم تړلي وي او افغان کډوال نشي کولی د UNHCR د کومک په ترلاسه کولو هیواد ته ستنه شي. په پېښور کې د افغانستان د مهاجرینو د ریاست معاون عبدالحمید جلیلی هم د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د کډوالو د ستنېدو د پروسې د یو ور بیا ځنډېدو خبره تایید کړه.
بیا هم فیصله شوې ده چې تر یولسم د جولای پورې به دا وخت تمدیدېږي او یولسم د جولای پورې به بیا هم دغه د مهاجرینو تګ وځنډېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د سختې ګرمۍ د رارسېدو له امله په پېښور ښار کې اوسېدونکي افغان کډوال په ګڼ تعداد کې غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي، خو یوازې د کډوالو د ادارې پریکړې ته منتظر دي چې څه وخت دا پروسه بیرته پیلوي. یو کډوال ځوان وایي:
زه فرهاد خبرې کوم، پېښور کې یم او موږ غواړو چې ننګرهار ته لاړ شو. موږ غوښتل چې لاړ شو خپل وطن ته، او چې څنګه موږ کړه هر څه بار کړي وو چې د نفسیات ځای ته لاړو، نو هشتم تاریخ باندې دغه خلاصېږي انسیار. نو نه چې موږ هلته لاړو انسیار والا ویلی چې دا بند دی، چې دا به یولسم تاریخ باندې کېږي. موږ د انسیار نه دا درخواست کوو چې دا زه خلاص شي او موږ انسیار په ترو باندې لاړ شو.
د مهاجرینو د ریاست معاون ښاغلی جلیلی وایي د کډوالو اداره باید زر تر زره خپلې ستونزې هواري او دا پروسه بیرته شروع کړي.
په عراق کې له لویو ښارونو څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پروسه له مهالویش سره سم نن بشپړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق حکومت د ملي حاکمیت د ورځې د لمانځلو لپاره تیاری نیسي. د جون دیرشمه یعنی نن د عراق صدر اعظم نوري المالکي د ملي حاکمیت د ورځې په نوم اعلان کړی ده او عمومي رخصتي ده. د امریکا د متحده ایالاتو سرتیري باید د دوه اړخیزې موافقې پر اساس په راتلونکو دوو کلونو کې په بشپړ ډول له عراقه ووځي. د عراق پوځیان پرون له بغداد څخه د وروستیو امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته په لارو کوڅو کې پوځیانو پریډ وکړ. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیر زیباری ویلي دي چې د دوی حکومت په خپلو امنیتي قواوو ډاډ لري.
والحكومه العراقيه واثقه من قدره قواتنا الامنيه.
د عراق حکومت ډاډ لري چې له روسي حملو سره سره د دوی امنیتي ځواکونه کولای شي امنیت ټینګ کړي. داسې حملې په عراق کې پر روانه پروسه اغېز نه شي کولای. د عراق ټول ملګري نن په دې خبره خوشاله دي، خو هغه څه چې عراق یې نه خوښیږي د دې پروسې په اړه او د دې پروسې د اعتبار په اړه شک کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان براین ویټمن ویلي چې په عراق کې د لږ تر لږه یو سلو شل پوځي اډو یا کنټرول عراقي لوري ته سپارلی او یا یې په بشپړه توګه بندې کړي. ښاغلي ویټمن ویلي چې د نن ورځې تر پایه به لږ تر لږه دېرش نورې هم وتړل شي. د هندوراس له واکه لرې کړی شوي جمهور رئیس مانوئل زلایا وایي چې د پنجشنبې په ورځ بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. دی د پوځ د کودتا په نتیجه کې له واکه لرې او ملکه وشړل شو. جمهور رئیس زلایا د ګاونډي هیواد نیکاراګوا په مرکز کې خبري کنفرانس ته وویل چې په واشنگټن کې د امریکایي دولتونو د امریکایي دولتي سازمان له مشر خوزي مانوئل انسلزاد وضعیت په اړه خبري کړي او هغه هندوراس ته په تک د ملګرتیا وړاندیز ورته وکړ چې د هم منلی دی. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو.
د برطانیې ګارډین ورځپاڼې د دې عنوان لاندې چې د افغانانو د مخدرو موادو ضد پالیسي د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړ، په افغانستان کې د کوکنارو د کرکلي او د مخدرو موادو د مخنیوي د هلو ځلو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي وروسته له دې چې امریکا اعلان وکړ چې د افغانستان د مخدرو موادو ضد پالیسي څخه نور ملاتړ نه کوي، د افغانستان د مخدرو موادو ضد مبارزي وزیر له خپلې پالیسۍ دفاع وکړه. جنرال خدایداد وویل د کوکنارو د کرکلي د مخنیوي په برخه کې دوی لوی لاسته راوړنې لري. د دوی پالیسي اساسا په دې ولاړه ده چې د کوکنارو پټي اړوي، بزګرانو ته امتیازات مني چې د کوکنارو له کرنې لاس واخلي او دوی ته بدیل حاصلات ورپېژني. جنرال خدایداد زیاته کړه چې حکومت انتظار لري چې د امریکا د نوې ستراتیژي تفصیلات ترلاسه کړي چې اساس یې له هغو بزګرانو سره مرسته ده چې د کوکنارو له کرنې لاس اخلي، او دغه پالیسي له افغانستان سره د کرنې د مرستو په زیاتوالي او د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې په هماهنګو هلو ځلو ټینګار کوي. د امریکا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د وزیرستان د اوضاع په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې د وزیرستان په افق کې د یوې نوې جګړې نښې نښانې ښکاري، پاکستان په ډیر احتیاط ګام اوچتوي. واشنگتن پوسټ لیکي له ننه تقریبا اویا کاله پخوا انګریزانو په هغې سیمې کې چې نن ورته د پاکستان وزیرستان ویل کیږي د یو مذهبي مشر د قبایلي لښکر خلاف جنگ پیل کړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د فقیر ای پی خلاف جنگ ته اشاره کوي چې لس کاله یې دوام وکړ. ورسپانه وایي په دې جنگ کې سره لدې چې د برتانوي عسکرو شمیر نسبتا زیات او په ښو وسلو سمبال وو، خو دوی بیا هم بریالي نه شول چې میرزا علي خان چې په فقیر ایپی مشهور وو ونیسي. ورسپانه وایي نن هم د پاکستان اردو په وزیرستان کې د بیت الله مسعود خلاف جنگ ته چې یو بې باک او ظالم قومندان دی تیاری نیسي. د پاکستان اردو چې د تاریخ درسونه او خپلې وروستۍ ناکامۍ نه دي هېرې کړي، کوشش کوي مخکې لدې چې خپل پلي عسکر جنگ ته ولیږي، بیت الله مسعود منزوي او کمزوری کړي. ورسپانه وایي په تیرو دو اونیو کې د اردو الوتکو د بیت الله مسعود په سیمه لرې برې ګڼې الوتنې کړي، د دوی مشکوک مرکزونه یې بمبار کړي او ګڼ شمیر پلویان یې ورته وژلي دي. او په دې لړ کې چارواکو وویل چې د بیت الله مسعود 14 پلویان د تیرې شنبې د ورځې په بریدونو کې ووژل شول. دغه راز ځمکنیو ځواکونو هم لارې ګودرې تړلې دي چې د بیت الله مسعود جنګیالیو ته له بهره وسلې او کومک ونه رسیږي. واشنگتن پوسټ د رویداد خان په نامه د یو پخوانی چارواکي دا خبره راخیستې چې یو ورځپاڼې ته ویلي په دې سرحدي حساسه سیمه کې د عملیاتو د پیل فیصله هم د امکاناتو، هم د وخت او هم د مشورې له پلوه ناسمه ده.
د افغانستان او سیمې په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وه، په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. البته وخت پای ته ورسید. بله خبري مجله زما همکار امید مرزبان وړاندې کوي. د شپې سړیو ترغلې مهرباني وکړي.
بارز سلام و صبح بخیر. 7:30 وقت افغانستان است. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. در جریان نیم ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. اما نخست فشرده همه این رویدادها. تحقیقات درباره حادثه خونین دیروز در قندهار آغاز شده است. جنرال ستالی مک‌کرنل مک‌کریستل، قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان، میگوید طالبان مسلح پشتیبانی مردم عام افغانستان را با خود ندارند. او در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت هماهنگ میان نیروهای افغان و بین‌المللی در مبارزه با شورش امر کلیدی است. روند برگشت پناهندگان افغان از طریق پشاور به افغانستان تا 11 ماه جولای متوقف شده است. گزارش ها می رسانند پس از آن که شورای نگهبان ایران نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را دیروز تایید کرد، ماموران پلیس برای جلوگیری از خشونت ها بعد جاده های تهران بیرون شدند. و انتظار می رود روند خروج سربازان آمریکایی از شهرهای عراق امروز تکمیل شود. خروج این سربازان از این نقاط برخی از توافقنامه امنیتی که به اساس آن همه سربازان آمریکایی باید تا سال 2012 عراق را ترک کنند است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و در جریان همین مجله خبری مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. امیدوارم تا پایان ساعت با رادیو آزادی باشید. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی محافظان افغان نیروهای آمریکایی را مسئول حادثه خونین دیروز در قندهار خوانده است. در این رویداد قمندان امنیه قندهار مطیع الله قاطع و حداقل 4 مامور پلیس کشته شدند. حادثه زمانی رخ داد که گروهی از محافظان افغان یک مرکز نظامی نیروهای آمریکایی وارد ساختمان سارنواری مرافعه قندهار شدند و تلاش کردند یک زندانی را با خود ببرند. در نتیجه مخالفت ماموران پلیس با این کار آنان، برخورد مسلحانه میان دو طرف آغاز شد و در نتیجه قمندان امنیه قندهار و مدیر مبارزه با جرایم جنایی این ولایت همراه با تعداد دیگر از ماموران پلیس کشته شدند. گزارش شده است که در این رویداد دست کم 6 تن دیگر زخم برداشتند. در اعلامیه نشر شده سوی دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور افغانستان آمده است حامد کرزی از نیروهای ائتلاف می‌خواهد هر چه زودتر عاملان این رویداد را به مسئولان امنیتی قندهار بسپارند. پس از این سخنان حامد کرزی، والی قندهار توریالای ویسا دیروز در یک نشست خبری گفت نیروهای ائتلاف 41 تن از محافظان افغان نوعی را که در این رویداد دست داشتند بازداشت کرده و به نیروهای امنیتی سپردند.
یو څلوشتنه چې د دې موضوع کې اشتراک کړیو د اوست قندهار ولایت و امنیتی ارگان ته
41 تنه که در این قضیه دخیل بودن به ارگان های امنیتی قندهار سپرده شدند و اکنون به سوی کابل در حرکتند. تحقیقات از این افراد توسط نهادهای نظامی سارنوالی نظامی انجام خواهد شد. به زودی نتیجه این رو دوسیه به دست خواهد آمد و با مقررات قانونی در این مورد اجراات خواهد شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شنیدید که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی محافظان افغان نیروهای آمریکایی را مسئول حادثه خونین دیروز در قندهار خوانده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
بله، رادیو آزادی ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 با شما هست. رادیو آزادی 24 ساعت روی صفحه انترنت هم قابل دریافت هست. آدرس صفحه انترنت رادیو آزادی هست www.azadiradio.org. تازه‌ترین مطالب، رویدادها و گزارش‌ها را در رابطه با رویدادها در افغانستان و جهان روی صفحه انترنت هم خوانده، شنیده و حتی در بعضی موارد دیده میتونین. و همچنان تصاویر جالب روی این صفحه اینترنت داریم، اگر فرصت یافتین حتما سری به این صفحه بزنین و از صفحه اینترنت رادیو آزادی احوال بگیرین. تا دقایق بعد خواهید شنید که روند برگشت پناهندگان افغان از طریق پشاور به افغانستان تا 11 ماه جولای متوقف شده است. مسئولان اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد گفتند این اداره فعالیتش را از یک ماه به این سو به دلیل مشکلات امنیتی به حالت تعلیق درآورده است. مقامات روسیه میگویند این کشور و ایالات متحده آمریکا در جریان سفر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به مسکو درباره انتقال مواد مورد نیاز نظامی قوای آمریکا در افغانستان موافقت نامه را امضا خواهند کرد. از سوی دیگر قرقیزستان همچنان به ادامه فعالیت پایگاه هوایی آمریکا در مناس موافقه کرده است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
الکساندر گروشکو معین وزارت امور خارجه روسیه میگوید این کشور آماده است انتقال مواد مورد نیاز نیروهای خارجی مستقر در افغانستان را از خاک آن کشور اجازه دهد و ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو که در افغانستان قوای نظامی دارند میتوانند از طریق روسیه به اکمالات نیروهایشان در آنجا بپردازند. معین وزارت امور خارجه روسیه اضافه کرد که قبلا به فرانسه و جرمنی اجازه اکمالات نیروهایشان از طریق روسیه داده شده بود و در این اواخر چنین موافقتنامه با کشور اسپانیا نیز به امضا رسیده است و افزود در حال حاضر ما با دیگر کشورها که در افغانستان عسکر دارند مصروف مذاکره هستیم تا سهولت‌های ترانزیتی را مساعد سازیم. به نوشته رویترز، روسیه و کشورهای آسیای میانه اوایل سال جاری میلادی با ناتو اجازه داد تا مواد غیر نظامی را برای قوای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان از خاک روسیه انتقال دهد، زیرا اکمالات از رای پاکستان به خطر روزافزون روبرو می باشد. دیمیتری گوزین سفیر روسیه در سازمان ناتو که از طریق ارتباطات ویدیویی از بروکسل مرکز ناتو در این مورد صحبت میکرد در برابر پرسشی که آیا امکانات موافقتنامه ایجاد تسهیلات ترانزیتی با ایالات متحده آمریکا نیز متصور است گفت بله، ما چنین تقاضایی را از طرف ایالات متحده آمریکا نیز دریافت کردیم. وی افزود در جریان دیدار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از مسکو همچنان پیرامون این موضوع تصمیم گرفته خواهد شد. نماینده روسیه در پیمان ناتو در ادامه صحبتش گفت روسیه به همکاری‌هایش با ناتو روی مسئله افغانستان ادامه می‌دهد و افزود در حال حاضر ما با ناتو در مورد ترانزیت هوایی بحث و مذاکره می‌کنیم. در اصول اردو جانب درک کردن که همکاری‌های خود را در عرصه نظامی آغاز نمایند و مقامات روسیه در این مسئله در آینده نزدیک تصمیم خواهند گرفت. در یک خبر دیگر، کرمانبیگ باقیوف رئیس جمهور قرقیزستان دیروز گفت که کشورش به خاطر دفاع منافع خود به پایگاه هوایی آمریکا در خاک قرقیزستان اجازه می‌دهد. رئیس جمهور باقیوف گفت وضعیت افغانستان و پاکستان روز تا روز با وخامت می‌گراید و ناامنی و بی‌ثباتی در آنجا به کشورهای آسیای میانه نیز ضربه وارد می‌کند. بر اساس این منفعت ملی، قرقیزستان موافقه دارد که پایگاه هوایی مناس را بر روی قوای آمریکا باز نگه دارد.
رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما انتخاب ماست.
رادیو آزادی برنامه های ویژه در مورد پوشش خبری انتخابات افغانستان داره. به خاطر شنیدن تازه ترین اطلاعات و خبرها، تحلیل ها و مصاحبه با کارشناسان و حتی کاندیدهای انتخابات رادیو آزادی را بشنوید. مسئولان دفتر یونما در کابل با اشاره به ناامنی‌های موجود در بخش‌هایی از افغانستان می‌گویند به خاطر برگزاری انتخابات 29 ماه اسد نگران هستند. دکتر نیلاب مبارز، یک تن از سخنگویان یونما، با روز دوشنبه یعنی دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت در جریان 3 ماه گذشته ناامنی‌ها در افغانستان 43% افزایش یافتند. خانم مبارز همچنان گفت آنان از پروسه انتخابات افغانستان در همکاری با سایر نهادهای مسئول به صورت دقیق نظارت می‌کنند. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آزادی از کابل.
مقامات یونما در کابل میگویند آنان آمادگی کامل دارند تا از روند انتخابات 29 اسد در افغانستان نظارت کنند. دکتر نیلاب مبارز یک تن از سخنگویان یونما در یک نشست خبری در کابل اطمینان داد که آنان یافته هایشان در مورد چگونگی برگزاری انتخابات افغانستان را گزارش خواهند داد. وی به ادامه افزود:
یونما با همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در بررسی و نظارت کار میکنیم و قرار است که سه راپور در رابطه با نظارت از انتخابات تقدیم شود. جامعه بین المللی به صورت عمومی هم همراه با خود نهادهای افغانی و گروپ های خود کاندیدا وینا در نظارت از انتخابات کار میکنن. هر گونه تخطیر اگر ببینه بعد از اینکه مستند میشه در راپور نشر خواهد کردیم.
این در حال است که شماری از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از احتمال تقلب در انتخابات امسال سخن میزنند. دکتر مبارز در بخشی از صحبتهایش با اشاره به ناامنی های فعلی در بخش های از کشور گفت یونما از این ناحیه جدا نگران است. سخنگوی یونما همچنان افزود که در این اواخر واقعات ناامنی در افغانستان افزایش یافته است و وی خواهان توجه جدی ارگانهای مسئول به این مسئله گردید.
حدود 43% زیاد در ظرف 3 ماهی که مطالعه شده بود در واقعی امنیتی دیده شده. ما شد نگران وضعیت امنیتی در بعضی مناطق کشور هستیم.
مقامات یونما در حال بخاطر افزایش ناامنی ها در آستانه برگزاری انتخابات در افغانستان ابراز نگرانی می کنند که اخیراً رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد در صورت نیاز آنان به اساس ماده 55 قانون انتخابات صلاحیت دارند تا انتخابات را در مناطق ناامن کشور به تعویق اندازند و یا به حالت تعلیق درآورند. اما هم نیروهای افغان و هم نیروهای بین المللی به منظور تأمین امنیت انتخابات امسال از اتخاذ تدابیر جدی امنیتی در کشور اطمینان دادند.
شنیدید که مسئولان دفتر یونما در کابل با اشاره به ناامنی های موجود در بخش های از افغانستان میگویند به خاطر برگزاری انتخابات نگران هستند. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 29 ماه اسد برگزار می شود. رادیو آزادی برنامه های ویژه برای پوشش خبری این انتخابات داره. مصاحبه با کاندیدها، مصاحبه با کارشناسان و گزارش های خبری و مطالب دیگر در مورد انتخابات در رادیو آزادی هستند.
در مورد انتخابات چه می دانید؟
می فهمم نفر که عکسش بر خود معلوم باشه بر من رای می
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی.
بله، با رادیو آزادی باشید برای شنیدن تازه ترین اطلاعات، معلومات و تحلیل ها در رابطه با انتخابات ماه اسد. جنرال استنلی مکریستل، قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان، میگوید طالبان مسلح پشتیبانی مردم عام افغانستان را با خود ندارند. او در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت هماهنگی میان نیروهای افغان و بین المللی در مبارزه با شورش یک امر کلیدی است. جزئیات بیشتر از مقیم نایب.
قمندان عمومی نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید طالبان مسلح حمایت مردم عام را با خود ندارند و همکاری میان قوای حکومت افغانستان و نیروهای بین‌المللی جهت از بین بردن این تهدید اقدام کلیدی به شمار می‌رود. جنرال استنلی مک‌کریستل، قمندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت طالبان مسلح وضعیت امنیتی را در افغانستان اساس‌تر ساخته است، اما اطمینان داد که وضعیت در حال بهبود می‌باشد.
یکی از عوامل اساسی ناامنی در این مناطق عدم موجودیت نیروهای کافی امنیتی است. من دیدم که فعالیت‌های طالبان و خیزش آنان یک اقدام مردمی نیست. چیز دیگر این بود که حکومت نتوانستن نیروی کافی به این مناطق بفرستد و یا چارچوب یک اداره مؤثر را ایجاد کند، و این چیز است که سبب شده است تا طالبان توانایی اجرای فعالیت را بیابند. البته چیزی که من دیدم این بود که این فعالیت‌ها حمایت‌های مردمی ندارند، بلکه در بسیاری موارد مردم مجبور ساخته می‌شوند تا از مخالفان حمایت کنند. من فکر می‌کنم حل این مسائل به ما توانایی می‌بخشد تا امنیت افغان‌ها را مستحکم بسازیم و بعداً به حکومت واگذار شویم تا آن را اداره کند.
این جنرال امریکایی افزود پس از تعیین شدنش به افغانستان به خاطر بررسی از مناطق مختلف افغانستان بازدید کرده است و گفت در برخی مناطق مشکلات وجود داشت، اما به صورت عمومی حالات طوری است که قبلا در مورد آن معلومات داشتم. این قماندان ارشد امریکایی میگوید وضعیت در ولایت هلمند بعد از رسیدن نیروهای تازه نفس به آنجا در حال بهبود می باشد. بر ضد طالبان مسلح در آنجا عملیات جریان دارد و در تصرف دوباره مناطق تلاش صورت می گیرد. جنرال ستانلی میک کرستل وعده سپرد که در افغانستان جهت جلوگیری از تلفات افراد ملکی با تمام نیروی خود تلاش می کند و به برنامه های عملیاتی خود تغییرات آورده و شکل آن را بدل می نماید. وی اضافه کرد که در افغانستان تامین امنیت مسئولیت و حمایت مردم اولویت های او را تشکیل می دهد.
تشکر از مطرح کردن این سوال. واقعا این جنگ برای افغان هاست، نه برخلاف افغان ها. شما اکثرا شاهد هستید که طالبان با استفاده از محلات و ساختمان های ملکی تلاش می کنند تا تلفات افراد ملکی را به میان بیاوریم. البته که ما در گذشته چون این کار کرده ایم که متاسفیم و تلاش می کنیم تکرار نشود. ما راه‌هایی را به هدف کاهش تلفات افراد ملکی و انسجام عملیات نظامی جستجو می‌کنیم تا به افغان‌ها آسیب نرسد. من فکر می‌کنم اولویت اساسی ما در افغانستان حفظ جان افغان‌ها است. زمانی که ما بتوانیم آنان را از خشونت نجات بدهیم، کار درستی انجام داده‌ایم.
جنرال میک کرستل در این اواخر در عوض جنرال دیوید مکرنین به عیس قماندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکا تعیین گردیده است. او در عراق هم قماندان نیروهای به رهبری آمریکا بود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است که جنرال میک کرستل با استفاده از تجربه عراق جهت بهبود اوضاع در افغانستان راه‌های جدید را انتخاب کرده می‌تواند.
قماندان جدید نیروهای بین‌المللی در افغانستان در مورد وضعیت امنیتی در این کشور، شیوه های جلوگیری از تلفات افراد ملکی و امنیت انتخابات آینده با رادیو آزادی صحبت کرده است.
This fight is for the Afghan people. It's not with the Afghan people. It's to protect the Afghan people.
قسمت اول مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با جنرال مک کرستل به روز سه‌شنبه پخش می شود.
بله حتما در برنامه های امروز رادیو آزادی انتظار شنیدن مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با جنرال ستانلی مک کرستل را داشته باشیم. ستانلی مک کرستل قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان است و بعد رادیو آزادی گفت طالبان مسلح پشتیبانی مردم عام افغانستان را با خود ندارند. در نتیجه انفجاری در یک مسجد در ولایت پروان، مولای همین مسجد به قتل رسیده است. گزارش های اولیه نشان می دهند که ممکن مولای مسجد خودش بمرا به داخل مسجد انتقال داده باشد. این رویداد شماری از باشندگان پروان را از آن نگران ساخته که مبادا پس از این مساجد هدف همچو حملات بمی قرار بگیرند. مسئولین می گویند که 3 تن را در ارتباط به این حادثه بازداشت کردند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پروان گزارش می دهد.
مقامات دولتی ولایت پروان در مورد انگیزه این انفجار میگویند تحقیقات ابتدایی آنها نشان داده است که بم توسط خود ملای امام مسجد به محل حادثه آورده شده و انفجار صورت گرفته است، اما تحقیقات بیشتر برای علت اصلی این حادثه جریان دارد. شماری از شاهدان عینی میگویند
اسم عبدالواسل دمیری صفه خواب بودیم، یک وقت مرا بیدار کردن، خیزم گرد چیز از غبار است، دود است، گفتم چی گفت است، برامان سر بام سعی کردم که یجری مجد تو چپک شده آیتی کرد
در منو جوی من تلگان استراد میدن گرامباز شد سر بام بام خواه کمیجه مبرایا یا بچه که من گفتم بعد دستم بادم که چلیش این مجد مبرایا چی گفت است که دریا که اسم بادم که گوشت و کنش نمیشه افتادا چی قصد که مردم رسی بی بکشنی منه که چیز میزی نیست فقط من که گوشت خیر و خلاص نمیفهمید دیگه موش کساوری جمعون دویده خودش جور میکرد.
برخی از نمایندگان مردم ولایت پروان انفجار در مسجد را نگران کننده خوانده و میگویند دولت باید دلیل اصلی این حادثه را روشن ساخته و به مردم ابلاغ کند. خواجه روح الله صدیقی عضو شورای ولایتی پروان:
ما از مقامات امنیتی دولتی تقاضا دارم که موضوع را جدا تعقیب کنند که باعث نگرانی مردم پروان به خصوص قریه افیان شریف روحان مردم بسیار تحت فشار قرار داده. تقاضا به این داریم که جلو همچه اعمال خشونت بار گرفته و این موضوع بسیار به قاطع و جدیت تعقیب شد.
عبدالبصیر سالنگی والی پروان بر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت تا حال 3 تن از افراد را که با ملا امام مسجد در ارتباط بوده و از شاگردان این ملا امامان بازداشت کرده اند.
از عکس ها معلوم میشد که در مابین اتاق من در حالت درست شدن بوده است یا آورده شده بوده است که در اوج مانده شده بوده است و من انفجار میکنم وقتی که یک شاگردشم بسیار کم سطح آگاه شده است. از اونام که بخصوص کردن یک تعداد معلومات ها را داده است و منتظر معلومات بسیار بیشتر از او هستیم. چند نفر دیگه هم تحت پروگرام پلان است که باید اونام گرفته شوم.
این اولین انفجار بمی در ولایت پروان است که در یک مسجد صورت می گیرد. شمار زیادی از مردم این مورد ناامنی را نگران کننده خوانده و می گویند مساجد عمدتاً محل تجمع ساکنان محل در مسائل مذهبی و اجتماعی است و اگر جلوی این خشونت ها گرفته نشود نگرانی ها از این بابت افزایش خواهد یافت.
از انفجار در یک مسجد در ولایت پروان شنیدید. خبر امیدوار کننده هم از ولایت پروان داریم. افتتاح یک پروژه برق انتقالی در این ولایت. بخشی از ولایت پروان از برق وارداتی ازبکستان به افغانستان مستفید شد. بر اساس گزارش ها کار توزیع برق به ولایت پروان نیز آغاز شده است. وزیر انرژی و آب در سفرش به این ولایت گفت که به زودی کار بالای پروژه آغاز می شود که از طریق آن ولایت پنجشیر و کاپیسا نیز صاحب برق خواهند شد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل با محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان مصاحبه ای را انجام داده است که فشرده آن را با هم میشنویم.
شما را یک سفر کاری به پروان میبینیم. هدف سفر شما چی است اینجا؟
شما شاهد افتتاح برق شبکی پروان هستین. قبلا برق به ظرفیت 150 میگاوات از حیرتان به کابل رسید. این از جمله دو سرکیت که فعلا 150 میگاوات که در آینده از ازبکستان به شهر کابل خدمات مزید دو سرکیت فالتو فعلا برق به شکل برگشتی از چمتله به شهر پروان آوردیم. البته در برج قوس سال جاری 150 میگاوات دیگه هم کار تکمیل میشه که با این دو لین به شهر کابل خدمات. تا اون زمان ما فعلا کار شروع کردیم که یک لین مستقل از چمتله باید به پروان وصل کنیم. تا همزمان که قرارداد 150 میگاوات ما تکمیل میشه با ازبکستان اون لین تکمیل خواهد شد و این برق دوامدار در این شهر برق خواهد داشت. او قرارداد 3 ماه قبل امضا شد که مکمل شبکی پروان به شکل 220 کیلووات جدید ساخته میشه و اون شهر پروان مکمل در آینده ولسوالی ها زیر پوشش قرار میده که حدود 15 میگاوات برق ضرورت خواهد داشت که میتونه که با ساختن سبستشنی که در قرارداد زود انشالله تا یک ماه آینده امضا میشود که کشور هندوستان در تپه سرخ در می ولایت میسازه این شهر و ولایت پنجشیر و کاپیسا را برق مطمئن خواهد داشت.
تو یکی از ملاحظاتی که مردم افغانستان گاهی مطرح میکنند در مورد برق وارداتی افغانستان میگن ای اگر مصارف گزافی که در این صورت میگرفت اگر بنده جور میشد شاید بر اقتصاد افغانستان مهمتر بود.
من فکر میکنم ما مصارف گزاف هرگز نکردیم به خاطر لینه ها و سبستشن هایی که در داخل افغانستان فعلا ساخته شده. اینا چیزهایی است که هر زمان ضرورت است. ما فردا توسط این لینه ها اگر فعلا برق را از ازبکستان میاریم فردا با ساختن تکمیل گاز توربین ها که قرارداد دادی به زودی از گاز شبرغان ان شاء الله 105 میگاوات برق تولید خواهد کرد. دو برق میتونیم توسط این لین انتقال بدیم و هم در عین زمان بند پنجشیر که زیر مطالعه است فردا این برق میتونیم به کابل انتقال بدیم. فعلا مطالعات کوکچی سفلا ختم شده و ما ان شاء الله امیدواریم که کار ساختمان شروع شود 120 میگاوات برق تولید خواهد کرد. او برق توسط این لینه ها به کابل و ولایت شمال انتقال میدیم. یعنی این لینه ها به خاطر برق وارداتی نیست بلکه به خاطر انتقال برق به ولایت سمت شمال و سمت شمال به مرکز افغانستان. در حقیقت ما 50% کار زیربناهایی که در آینده از گاز و آب استفاده خواهد کردیم فعلا ما تکمیل کردیم.
گفتگوی اختصاصی رادیو آزادی با وزیر انرژی و آب افغانستان را شنیدید. محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان از افتتاح یک پروژه برق انتقالی به ولایت پروان سخن می گفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. تا لحظات بعد در رویدادهای جهان خواهید شنید که گزارش ها می رسانند پس از آن که شورای نگهبان ایران نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را دیروز تایید کرد، ماموران پلیس برای جلوگیری از خشونت ها به جاده های تهران بیرون شدند و انتظار می رود روند خروج سربازان آمریکایی از شهرهای عراق امروز تکمیل شود. و ما اکنون در گزارش از پاکستان میشنوید که روند برگشت پناهندگان افغان از طریق پشاور به افغانستان تا 11 ماه جولای متوقف شده است. مسئولان اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد میگویند این اداره فعالیتش را از یک ماه به این سو به دلیل مشکلات امنیتی به حالت تعلیق درآورده است. گزارشگر رادیو آزادی از پاکستان گزارش میدهد.
عبدالحمید جلیلی معاون این ریاست در پشاور بر رادیو آزادی گفت پناهندگانی که میخواهند دوباره عودت نمایند منتظر اعلان بعدی اداره یو این اسیار باشند و به این مرکز مراجعه ننمایند.
اداره یو این اسیار حالا باز فیصله کردن که تا تاریخ 11 جولای این وقت تمدید شده و سلسله عودت مهاجرین تا 11 جولای بند است و بعد از 11 جولای فیصله میشه که با کدام تاریخ
این در حال است که از یک ماه بعد این سو اداره یو این اسیار در پشاور مرکز عودت مهاجرین را مسدود نموده است و مسئولین این اداره میگویند که علت مسدود شدن این اداره عوارض تکنیکی می باشد. در این حال آصف شهزاد سخنگوی یو این اسیار در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت که پروسه عودت اداره یو این اسیار در ایالت بلوچستان فعال بوده و مهاجرین افغان می تواند از طریق مرز چمن و افغانستان عودت نمایند. قابل یادآوری است که نسبت وضع متشنج امنیتی در ایالت سرحد و شدت گرمای تابستان در این ایالت تعداد بیشتر مهاجرین افغان بار کوچ بسته نموده منتظر اعلان اداره یو این اسیار می باشند. در این ارتباط فرهاد یک جوان افغان در شهر پیشاور بر رادیو آزادی چنین گفت:
مون وختل چیزلار خپل وطن ته او چیسنګر مونږه کړه هرڅه بارکړي
ما می خواستیم به کشور خیش دوباره عودت نماییم. کوچ بار خود را بسته نموده به مرکز از عودت زمانی که مراجعه نمودیم. مسئولین دفتر عودت گفتند که این دفتر تا به تاریخ 11 جولای برای مهاجرین مسدود می باشد. فرهاد می گوید که آنها با مشکلات جدی مواجه هستند. در این حال حکومت پاکستان در منطقه باجاور نیز به باشندگان افغان دو روز قبل هشدار داده است که در ظرف 3 روز باید منطقه را ترک نمایند.
در مورد انتخابات بیشتر از دیروز با خبر شوید از رادیو آزادی.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 اکنون هم از رویدادهای جهان گزارش ها می رسانند. پس از آن که شورای نگهبان ایران نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را دیروز تایید کرد، ماموران پلیس برای جلوگیری از خشونت ها به جاده های تهران بیرون شدند. شورای نگهبان گفت شمارش دوباره برخی از آرا نشان می دهد که ادعاهای کاندیدهای شکست خورده مبنی بر فریبکاری در انتخابات نادرست بودند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون گفت به نظر می رسد که اکنون هم رهبران ایران با مخالفت‌های داخلی مواجه شوند. انتظار می‌رود روند خروج سربازان آمریکایی از شهرهای عراق امروز تکمیل می‌شود. خروج این سربازان از این نقاط برخی از توافقنامه امنیتی است که به اساس آن همه سربازان آمریکایی باید تا سال 2012 عراق را ترک کنند. دیروز پس از آن که آخرین سرباز آمریکایی از بغداد بیرون شد، سربازان عراقی رژه نظامی را در جاده‌های بغداد برا انداختند. وزیر خارجه عراق هوشیار زیباری گفته است حکومت عراق مطمئن است که نیروهای امنیتیش می توانند امنیت کشور خود را تامین کنند. و اکنون هم نگاهی داریم بر مطالب چاپ شده در شماری از روزنامه‌های معتبر جهان. روزنامه بریتانیایی گاردین مطلبی نوشته از زیر عنوان مبارزه افغانان بر ضد مواد مخدر حمایت آمریکا را از دست داده است. روزنامه می‌نویسد پس از آن که ایالات متحده اعلام کرد که پالیسی تازه‌ای را برای مبارزه با مواد مخدر در این کشور در پیش می‌گیرد، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان از پالیسی که این وزارت در گذشته تطبیق می‌کرد دفاع کرد. جنرال خدایداد گفته است حکومت انتظار دارد جزئیات این استراتژی جدید آمریکا را به دست آورد. بر اساس این استراتژی ایالات متحده می‌خواهد به جای تخریب کشتزارهای کوکنار به دهقین کمک کند تا آنها از کشت کوکنار دست بکشند. به نوشته گاردین این پالیسی همچنان روی تلاش های هماهنگ تر به هدف جلوگیری از قاچاق مواد مخدر تاکید میکند. از سوی دیگر واشنگتن پست روزنامه دیگر آمریکایی در یک مطلب دیگر نوشته است در حالی که در وزیرستان نشانه های تازه از جنگ مشاهده میشوند، پاکستان در این راستا به احتیاط گام میبردارد. واشنگتن پست مینویسد تقریبا 70 سال پیش از امروز انگلیس ها در همان نقطه که امروز آن را وزیرستان پاکستان مینامند بر ضد یک رهبر قبایلی جنگ را آغاز کرده بودند. واشنگتن پست به جنگ فقیر ای پی اشاره می کند که ده سال ادامه یافت. در این جنگ با وجود آنکه تعداد سربازان بریتانیایی بیشتر بود و آنان با سلاح های پیشرفته تر مجهز بودند، در جنگ پیروز نشدند و نتوانستند مرزا علی خان رهبری را که به فقیر ای پی مشهور بود دستگیر کنند. روزنامه واشنگتن پست نوشته است امروز هم اردوی پاکستان در وزیرستان برای جنگ بر ضد بیت الله مسعود، مردی که بی‌باک و ظالم است، آمادگی می‌گیرد. اردوی پاکستان که در درس‌های تاریخ و آخرین ناکامی خود را فراموش نکرده می‌خواهد سربازان خود را به جنگ بفرستد و بیت الله مسعود را منزوی و ضعیف سازد. به نوشته روزنامه در جریان دو هفته گذشته تیاره‌های پاکستانی بر فضای مناطقی که بیت الله مسعود در آن بود به فضای مناطقی که بیت الله مسعود در آن بود و باش دارد پرواز کرده، بعضی مراکز شورشیان مظنون را بمباران کردند و تعدادی از طرفدارانش را کشتند. مقامات گفتند در حمله به روز شنبه دست کم 16 تن از طرفداران مسعود کشته شدند. به نوشته واشنگتن پست یک مقام پیشین پاکستانی با یک روزنامه گفته است تصمیم گرفتن به آغاز عملیات در این منطقه حساس سرحدی هم از نگاه امکانات، هم از نگاه مشوره دهی و هم از نگاه وقت نادرست خواهد.